درنو خوږ اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماښام د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به موږ په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په رڼا کې د خلکو نظرونه واورو. پرون بیګا ناوخته د یولس نیمو څه کم دولس بجو شاوخوا ته د ننګرهار د بیسودو په د کرکټ په استیډیوم کې پرله پسې چاودنې وسوې، او په دې چاودنو کې اته کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. دغه د دې حال په پایل کې د دې خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار د دې پیښې په اړه دغه راپور ته غوږ نیسو، او وروسته د یو والي سره په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو او د حکومت د ولس د غوښتنو په اساس د حکومت د کړنو اقداماتو په اړه پوښتنې ځینې کوو او وضعیت ارزیابي کوو. ستاسې پوښتنې هم اخلو. نو په پیل کې غوږ نیسو ذبیح الله غازی دغه راپورټ ته.
لومړنۍ چاودنه همدلته شوې ده چې ډېره مرګ ژوبله په همدې چاودنه کې اوښتلې ده. له دې لږ ورخوا د کرکټ د همدې ګراوند په دروازه کې دویمه چاودنه شوې، او پرله پسې درېیمه چاودنه هم په همدغه سیمه کې په داسې یو وخت کې شوې ده چې خلک د همغه دویمې چاودنې د ټپیانو د انتقال دپاره راټول شوي وو.
اول چاودنه خو چې وه هماغلته د کم ځای کې چې کومنټري کېدله د کرکټ، هماغه ځای کې د شاروال صاحب چې راغلی حمید افغان هغې خبرې کولې چې لومړی چاودنه وشو د لوبغاړي ته ټول راتاو، نو عملته وشو. بیا موږ را منډې کړې، موږ په هغه کټارو باندې وختلو، نو بیا دویمه چاودنه دغلته دا موټر زما ولاړ دی، هغه دروازه پکې خرابه شوې ده. دویمه چاودنه دلته شوې وه، یوه بیا هغلته شوې وه مخکې. درې چاودنې وشولې، بیا موږ ته وتښتېدل
چې یو دم یو غړا شوم جګړه شلو، خو زه خطا شوم ډېر لرې، دا خپه مې راپسې داسې راکات شوه. نو خو بیا هم همت مې له لاسه ور نه کړ، او په کښېدو مې ځان ویستو. دوه دقیقې تېرېږي نه چې بله چاودنه وشوه دوهمه، او هغې پسې هم خلک ډېر زیات زخمیان کړل. پسې هغه دغې کې بیا یوه دقه نه تېرېږي چې درېیمه چاودنه وشوله. خو په درېیمه چاودنه کې بیا زه په ځان هم نه پوه شوی، خو بس کله به مې یو تقاق وکړ چې جیګ مې کړه، او کله به مې بل تقاق وکړ چې جیګ مې کړه. خو په کښېدو مې تر رنجره پورې ځان ورسوه، او ملګرو د کور آبادې بیا پورته کړم، رنجر کې واچولم، بیا په ځان نه پوه شوی دلته راغلی. پسې
چارواکي وایي په دغه درې واړو پیښو کې تقریبا اته کسان وژل شوي، او دوه څلوېښت نور ټپیان دي چې د وو کسانو روغتیايي حالت پکې نازک ښودل شوی دی.
د درې څلوېښت تنو ټپیان او اته تنه شهیدانو جسدونه راوړل شوي. په ټپیانو کې دوه تنو وضعیت اوس هم مهم دی، له موږ سره تر درملنې لاندې دي. پاتې نورو ټولو عملیاتونه او درملنه شوې ده. له ډاکټر صاحبانو سره موږ په جریان کې یو چې درملنه یې شوې وه، کورونو ته رسه شوي، او ځینې یې تم ګړی په روغتون کې بستر.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو وسله والو طالبانو د یوه ټلیفوني پیغام له لارې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دا په جلال آباد کې د خپل ډول یوه بېساري پیښه ګڼل کېږي چې د کرکټ په لوبغالي کې دغسې یوه لویه چاودنه او ګڼه مرګ ژوبله پکې رامنځته کېږي. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه پیښه کې د ټپیانو شمیره پنځه څلوېښتو ته لوړه شوې، او په وژل شوو کې د رمضان کپ د سیالیو جوړونکي مدني فعال هدایت الله ظهیر او د لغمان ښاروالۍ مرستیال ډاکټر نیکملم شامل دي. هدایت الله ظهیر له دې وړاندې د کرکټ او افغانستان د ملي ورځو په ویاړ ګڼې غونډې او پروګرامونه نیولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل، په ننګرهار کې د کرکټ په سټېډیوم کې په پیښو کې اته کسان وژل شوي، او تر پنځه څلوېښت ډېر ټپیان شوي وو. ډېرې له روغتونه رخصت شوي دي، یعنی هغه پانسمان به یې سوی وي او زخمونه به یې ډېر جدي نه ول، خو څو تنه اوس هم هلته بستر دي او زخمونه یې جدي دي. موږ په پایل کې وویل چې میلمه لرو، نو د لغمان والي صاحب محمد آصف ننګ ډیر لطف کړی چې زموږ سره په خبرونه کې برخه اخیسته ده. دوی ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې همدا پوښتنه هم کوو چې ننګ صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د ننګرهار مرکز جلال آباد لغمان نه ډیر فاصله نه لري، تاسو به موږ ته دم یو څه چونکه اوریدونکي ټول د دې سیمې خو نه دي، د افغانستان اوریدونکي د هر ځای کې موږ ستاسو غږ اوري، دغه لغمان ننګرهار او کونړ د دې د جغرافیې هم پرانا کې په ټول مشرقي کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. ننګ صاحب دغه پرونی پېښې پرانا کې که یو څه په پیل کې تاسو مقدمه وړاندې کړئ چې په دغه مشرقي په دې درې ولایتونو کې اصلا څه روان دي؟
سلام علیکم خاورین صاحب ته، ټولو درنو اوریدونکو ته. تقریبا د مشرقي زون چې تاسو ورته اشاره وکړه، څلور ولایته چې پکې دي، تقریبا په ننګرهار کې بیا ډېر وضعیت په د اخرو کې ډېر خراب شو. مثلا د لغمان په تناسب، د نورستان او د کونړ په تناسب په ننګرهار کې یو عمده دلیل خو دا ده چې ننګرهار یو د پایتختونو نه ده، یعنی لکه کابل داسې د اعتبار د لویو هغه څلورو پنځو ښارونو لکه بلخ او هرات کندهار، نو ننګرهار هم همداسې مرکزیت لري او دشمن تلاش کوي چې په مرکزي ښارونو کې خپل حضور تثبیت کړي. دوم دا ده چې دلته لوی لوی تاسیسات دي، هغه ضرر چې دشمن یې رسوي هغه ضرر محسوس کېږي او در خبرساز کېږي، یعنی په وسیع پیمانه باندې.
بله،
ځینې داسې ځایونه موږ لرو لکه زابل یا نورستان چې هلته پکې تاسیسات نشته، سړک نشته، دشمن که په پوستو جنګ کوي هغه خبرساز کېږي نه. نو بل دا ده چې دلته انکشاف او پرمختګ د ژوند چارې ښې پرمخ روانې وي. زما په نظر د دې دشمن د داخلي دشمن نه چې جاهل او متمرد او باغی ده، د دې نه ماسوا دي مګر د اینه دشمنانو چې د افغانستان پرمختګ نشیندلی، د هغې لپاره هم د دشمنانو بسیج کولی مرکزي ولایتونو ته دا یو له هدفونو نه ده.
ننګ صاحب تاسو یو په یوه لیکنه کې هم داسې لیکلي دي، په ولس مغږ کړی ده چې یو پراخ ولسی خوځون یا پاسون او فکری بدلون ته ضرورت لرو چې چابک او هرخیزه وي او هڅه په لاره باید واچول سي چې دغه وضعیت څخه د وتلو. نو دلته تاسو د حکومت ته برات ورکوئ دغه پړه د دې نامنیو په ولس اچوئ؟
ما ویل چې یو خوځښت او ویښتابه په کار ده. دا ویښتابه البته متاسفانه د ورځې په تېرېدو سره یا د وخت په تېرېدو سره کمرنګی کېږي او ضعیفه کېږي، لکه احساس او حماسه چې په ولس کې چې همیشه باید ژوندی وي، هغه باید له یو رسمي نظام سره وصل نه وي، یعنی که رسمي نظامونه ضعیف خطوي وي، اما اجتماعي موجونه هغه باید خود جوشه شاد او سرشاره وي، هغه باید خاموشه نه شي. ډېر کله د نظامونو تغییر، هغه سیاسي رسمي نظام تغییر، د ولسونو په حماسه باندې کېږي، د ولسونو هغه په اصلاح اراده او د هغوی په احساساتو باندې کېږي. بیداره ولسونه، ویښ ولسونه، هغه د بدلون رهبري په دوی په لاس کېږي، نه د نظامونو. کله چې د نظامونو د سیاسي پلاس کې د بدلون هغه اراده موجوده شي او هغه انجن او میکانیزم د دوی پلاس کې شي، بیا د ولسونو اراده ضعیفه کېږي او معمولا دا د مړو ملتونو.
نو ننګ صاحب یوه پوښتنه دلته درنو اوریدونکو ته باید ووایو چې د لغمان والی محمد آصف ننګ صاحب زموږ سره په خبرونه کې میلمه دی، تاسو هم پوښتنې کولی سئ. یوه پوښتنه زه اوس کوم، بیا اوریدونکو پوښتنو ته ځو. ننګ صاحب تاسو دلته داسې هم لیکلي دي چې د دښمن یا دښمنان قطعا د سولې او سازندګۍ فکر یا اراده نه لري، دا دښمن نه لري، یعنی د سولې هڅې او خبرې اترې دا هدف مداده چې دا بې معنا دي؟
افغانستان کې دغه ډېر کاله لس کاله وتلو تر زیات لا چې د سولې دایې شروع شوی ده د سولې دایې د نظام له خوا شروع شوی ولسونو املاتړ کړی ده پرګنو املاتړ کړی ده احزاب املاتړ کړی ده نړیوالو املاتړ کړی ده دا یو غټ انساني خواسته الهي خواسته د سولې تامین قرآني خواسته په ټولو ادیانو کې د تاریخ په صفو کې کومنګ د ټولو پخواني امتونو تاریخي جګړو ته وګورو چې د انبیاو سره درګیری وي د صحابه او دورو ته وګورو په دې پیمانه ناتالو د دشمن دا په تاریخ کې د اسلام نه لیدل کیږي یعنی د اسلام او د نورو امتونو ترمنځ د نورو ملتونو ترمنځ د نورو ادیانو ترمنځ د نورو ایدیولوژیو ترمنځ داسې تصادمات وجود درلود اما بل اخره د خبرو د ډیالوګ د سولې او پخلاینې هغه اساس ورسره وو اما دغه د افغانستان طالبان او تکفیری جماعتونه لکه داعش یا لکه نور هغه ډلې چې دلته دي دا دومره له عناد نه له عقدې نه له کرکې نه ډک دي چې دوی په قطعي توګه ټوله دنیا سوله ورته وایي عذر ورته کوي خلک ولس دا مظلومیتونه دا بېچارهګۍ دوی ګوري اما د هرې ورځې په تېرېدو سره د نور هم وحشي کیږي زه ځکه دا د دوی جهالت او د دوی کرکه د دوی مزدوري دومره اني قوینم چې دوی یو کتاب یو تفسیر له دوی سره سره او ملا په غوښي ورچولای دی د پاکستان مفتي یا د ایران مفتي چې دوی لغنه پرته ما سیوا بل شی منیم نه یعنی د الله کتاب دوی په خپل عقل او بصیرت سره نه لولي نه د دین نه برداشت کوي هغه انساني برداشتونه د ژوند د نظام جوړونې برداشتونه چې په دې دین کې راغلي دي دوی یو شی په یو عنصر تبدیل شوی دي چې توپک لري او د تخریب لپاره بل دوی دوام کار نشي کولای دوی په خپل جغرافیا کې آتا نه جماعت جوړوي نه مدرسه جوړوي نه د خیر خیګنې کار کوي نه چاته ډوډۍ ورکوي دوی د خلکو ډوډۍ په زور پیخري دوی د کوکنارو کاروبار کې دخیل دي دوی د غلا په کاروبار کې دخیل دي دوی تر لاندې ټول جرمي ډلې او دوی د موجودیت په سبب باندې جرایم او جرمونه هم موجود دي او نظام هم
د دې په موجودیت نشه راتللی د بخانه غواړم د تاسو د غالمانه وینا ما دلته قطع کړه او تاسو یو ځانګړنه یا تر نورو ډیرو چارواکو د تاسو چې تاسو یو ځانګړتیا لري هغه تاسو هم دینی علم ده هم په معاصر او معاصر علوم کې اقتصاد تاسو لوستې ده مدیریت تاسو کړی ده او هم د سعودي په څیر د یو هیواد څخه په دینی علم کې هم تاسو ماستری لري نو ځکه ستاسو ما درته چې د آلمانه وینا هم ما ته خوند راکوي خو په اورېدو یم اما خلکو ته به هم وار ورکوو د تاسو دغه وروستۍ خبرو سره هیڅوک ګمان نه کوم چې څوک دي مخالفت او کی اوریدون کی به ټول هم دا وایي چې هو دوی مخته مکتب نه درا کړی د مخالف ډلې تاسو یاد وي نه مکتب را کړی نه خلکو سہولتونه ورکي بلکې وژنیم کوي او د ډوډۍ د خلکو خوري خو پښتنه دلته هم دا پیدا کیږي چې دغه سی وډله بیا په خلکو کې ځایونو باندې نفوذ هم لري واکمنیم دي په ځینو ځایونو کې او د دغه حکومت چې دغه سہولتونه وړاندې کوي د ولس او د حکومت ترمنځ واټن ورځ په ورځ ډیریږي یو څه دغه راته تشریح کوي بیا زه اورېدونکو ته ځم
زما په نظر یو مقدار دغه د حکومت د کردار په ارتباط باندې تبلیغات هم تاثیر کړی دی او هم خپل د حکومت جوابدهی هم شاید تاثیر گذاره یعنی یو مقدار جوابدهی مناسبه نه ده سوی د خلکو اساسي غوښتنو ته ده کې هیڅ شک نشته او شاید دلیل به کمبود د امکاناتو وي شاید د افغانستان ورانۍ او خرابې دومره وي چې په اسانه نه شي معالجه کېدلی دا پسې په دې زخمونو چې دومره ډېر دي دا چې هر څومره پکې خودل کېږي شاید محسوسېږي نه کله کله د بدن ټپونه دومره ډېر شوي اما یو مقدار مسلې تبلیغاتي شوي هم دي مثلا یو د دې تر څنګ چې افغانستان کې موازي د پرمختګ حرکت جریان درلود، د نړیوال ټولنې حضور او د غوی مثبت نقشونه او له افغانستان سره لاسنیوي آماده د جنگ په فضا کې ترسره شوی دی. تر څنګه جنگ هم تر څنګه ویني هم وي چې دا بیا بدرنګ ښکار کیږي، یعنی دغه مر لوی لوی کار چې ته کوي هم هغه چې چیرته وینه وي چیرته چې جګړه وي دا ښایسته نه ښکاریږي. بل دا چې یو مقدار میډیا زما په نظر یو مقدار رسنیو هغه مبالغه آمیزه تبلیغ هم یو صفه جوړه کړه، یعنی یو موج جوړ کړو. دا موج هغه د بنی صدر خبره د انقلاب ایران نمخ کې د عصر رسوایی ویل، یعنی یو نخم رسوا کننده تبلیغات هم روان دي. مثلا د فساد خبره په افغانستان باندې ډیره وتړل شوه. مثلا وایي چارواکي داسې ښکاري دومره ډیر تبلیغ وسو چې هر سړی چې چارواکی ده خامخا فاسد هم ده، او شاید په عمل کې هم داسې پدیدې ډېری کومک کړی وي لدې تبلیغ سره چې دا واقعیت ته ورنږدې کړي. دا نه هم باید انکار ونه کړو. اما دغه چې اسکاره نه ده، حکومت ضعیفه ده، امنیتي نهادونه ضعیفه دي، او داسې ورته دې ته مسایل دا هم تاثیر لري. اما څلورم عامل دا ده چې کله موږ ټول کارونه کوو، مثلا ما په خپله د ولایتي ماموریت چې څومره ښه وکړي کیوه چاودنه کیږي، والی ته خلک کنځاوي کوي، خلک بد وایي، او خلک په اصطلاح ډېره توقع کوي. اوس مثلا ډېر کارونه څه وي دي، اما خلکو هېر کړي دي چې کلکان یو وخت خامو څومره په تکلیف کې په دوړو کې د خلکو موټرې یو طرف بل طرف ته تک کوو. اما نن چې سړک پوخت خلکو هېر کړی دی چې سړک پوخت شوی دی، نظام کار کړی دی، یا برق راغلی دی، یا دې ته ورته نور خدمات راغلي دي، دا تاثیر ګزاره دي. بل طرف ته زما په نظر د کرکجن دشمن څپه ده، هغه نه خلک خوشحاله نه دي. یعنی که د دولت تبلیغات یا ښه کارکردګۍ ډېره رنګینه نه ده، بل طرف ته دشمن ده، هغه دین ډېر استعمال کو، ډېر بد استعمال کو، او ولس عقاید دینی دي، دوی په دین باندې باور لري، اما د دین مفاهیم ولس ورسره لا آشنا نه ده. ډېر خلک په اطراف کې په خپله دین یې خوښېږي، دیندار دي، اما په دین باندې نه پوهېږي. او متاسفانه تر ټولو بده خبره آخري خبره چې دینی رهبری چې نن په اصطلاح په لوټوپک سره د طالب لخوا رهبری کیږي، هغه جاهلان دي، او دوی د جهالت په درلودو سره داسې څه کوي چې اخردارونه له دین سره تړي او دین هم پکې بدنامه کیږي. نو دغه یو فضا په ټولو اړخونو کې که په اقتصادي لحاظ وي چې پسماندګي او رسپاته او عدم انکشاف یافتګي په دې ساحو کې، او دې خواته د مدیریت مسله چې نظامونو لخوا کیږي په هغه کې مشکلات، جنجال او جګړې بل طرف ته، او دا د دینی مفاهیمو ګمراه کوونکی صفه چې موجوده ده، عامه سوې ده، تعمیم سوې ده، او بیا په اطرافي خلکو کې چې هغه ما درته ویل چې دینی خپله د دین علم ورسره ډېر نشته، هغه ته دا فضا داسې له ټولو لحاظونو بیا بې خونده ښکاري.
آصف ننګ صاحب، تاسې نه به په دې دویمه برخه کې چې ټول یو لس دقیقې راسره دي یو څو پوښتنې اخلو د اوریدونکو، او په هڅه به وکړو چې په دې کې به د حل لارو باندې ستاسې له دې تجربو او چې څومره علمیت هم په مدیریت او هم په دینی ساحه کې لري د افغانستان په اوسنۍ فعلي وضع باندې غږېږو. در نورو اوریدونکو تاسو ټلیفون کولی سئ، د لغمان والی، د فراه پخوانی والی، او همداسې په ډېرو نورو مقامونو باندې چې کار کړی دی. محمد آصف ننګ زموږ میلمه دی.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې فبرې د ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمه ته ځویني داس سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. لومړی ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی دی او خپل پوښتنه وکړئ. خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما مشجان زدرانی ملا خوش ناست از سراد تریبون بولی که هم سلامونه تاسو تا او درانه او علمی شخصیت ننگ سر تا اوڑانده که اومه زما ارزاده چی هغه څه چې د تاسو د پښتنو په ځواب کې زمونږ د افغانستان د حالاتو په ارتباط باندې او زمونږ د مختلفو اړخونو د ښېګڼو او بدګڼو په وړاندې د وویل زه هیله من یم چې د پیشورده په حساب باندې دغه څه چې د څرګندونه وکړي دغه بار بار تاسو د قدرمنې میډیا له لوري د افغانستان هغو خلکو ته چې مونږه هغوی نه لوستي بولو بې خبره بولو بار بار نشر کوي د ده ځوابونه او د تاسو سوالونه د افغانستان د اوسني وضعیت سره په کامل تطبیق کې دي او زما هیله دا ده چې د افغانانو سره که چیرې کومک کېږي نو دغه څرګندونې دغه مرکه چې تاسو اوس یې کوئ او د څرګندونې وکړې بار بار یې تاسو نشر کوي تر څو زمونږ دغه وران او جوړونکی دا بد حال
مننه زدران صاحب مننه ډیره مننه دانو دغه د تبلیغاتو برخه د حکومت باید دا کار وکړي چې د خپل عالمانو نظرونه بیا بیا نشر کی خلکو ته ورسی چونکه موږ یو خبری مرجع یا رسنی یو په یو خبر په توګه باندې اخلو یا د مهرباني وکړي یو بل ټلیفون اخلو د کوم ځای څخه ټلیفون کړي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حکومت ربانی ول دا کریم خلیلی د سوري شورا رئیس ته هغه خلاصونه په یوه باندې کړی او طالبان دومره کوشش وکړي را باندې دړي ته قبول را باندې راغی
صحیح سولی شورا کې وای داسې خلک دي چې د لاسوري په وینو سری دي زړه ځکه سول نه کیږي دا پښتنه به بیا د ننګ صاحب جواب کی بل پښتنه اخلو مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او څه پښتنه لري
السلام علیکم تاتا او ننګ صاحب تا ننګ مخکې چې تا ورته وویل چې تا غوښتنه کړې ده ولسي څنګه دا د وطن ټول کار دی هغه په دې معنی د دې خبره یو په سلو کې حقیقت لري او بنیاد هم دغه شی دی تاسو وګورئ چې پاکستان مونږ خپل ورونه رالیږي او مونږ پرې وژني ایران هم حاصل قیاس د پاکستان نه درس واخیسته اوس ایران زمونږ خپل ورونه رالیږي چې هلته ماجر دي او دلته مونږ پرې وژني ماجر چې څو پورې د افغانستان او پاکستان نه راونه وځي دا جنگ چې ټوله دنیا یو خاطر شي دي خلاصه نشته یعنی دا زما خپل نظر و
ستاسو نوم موانه خستو مطلب مودا و چې د ټلیفون هم قطع شو په هر صورت تاسو ویل چې د ننګ صاحب هغه لومړی خبره مو تایید کړه چې ولس باید په ولس کې د خوځښت رامنځته شي یو بل ټلیفون هم واخلو چې یو بل ټلیفون به واخلو چې بیا به په یو ځل چونکې هغه لومړی خو یوازې تایید کړی و مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی بله
سلام علیکم خاورین صاحب جوړ څه خیر
وعلیکم السلام مهرباني مهرباني پښتنه وکړئ مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خره غلاست پښتنه وکړئ مهرباني
تاسو نن سمو ټول سلامونه وایم
وعلیکم السلام
نن تاسو ولا ورته خبر وکړی چې په لاره ټول دا تاسو سره شي راځي نو دا څه خبره وکړی چې هم دا خبره د بل عکس دا باید د کوپارو او د دوه په مقابل کې په سوال کې راځي نه د کوپارو د غلامۍ د فار الله پاک په قران کریم کې فرمایي په سوره المائده کې او من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين دا هغه کفار د کچاته ولا او سره وکړه له هغه د دې په ځل کې نارل کیږي نور مې کې ښار د دغه نن
صحیح نو تاسو په دغه هغه باندې هم دا چې دا څوک جنگي نن په دغه تاسو دا غوی نظر وړاندې کړ چې په دې اساس باندې دوی جنگ کوي. امغه دینی مفاهیم سیمخ کې ننګ صاحب ورته اشاره وکړه چې څه ډول خلکو استفاده کړي دي په افغانستان کې. ننګ صاحب تاسو په د شیر علي خان د کونړ سرکانو سره ټلیفون کړی وو، وایي د سولې شورا سم کار نه کوي، سولې شورا کې سم خلک نه وو د رباني د وخته تر اوسه پورې.
زما په نظر د سولې غږ د قرآن او د خدای غږ ده، یعنې خدای پاک حکم ده چې امر یې کړی ده، وینجنحوا للسلم فاجنحلها وتوکل علی الله. الله تعالی وایي چې د سولې غږ چې اوسي، که طرف ملامت ته که سلامت ته، که برتره یې که کشتره یې، په هر حالت کې به د سولې ولو که د نیرنګ په نوم هم وي، وایي سوله د چلبازۍ په نوم هم وي، سولې ته به غاړه ږدي، یعنې دا حکم ده. نورو ادیانو کې هم همداسې حکم شوی ده. سوله د دې تر څنګ د ولس غږ ده، یعنې ولس غږ کوي. آیا طالب د ولس په غږ باندې نه تېږي؟ یعنې دا د سولې شورا هم په ځای پرېږدي. زما په نظر یو تناقض وجود لري، یو پارادوکس وجود لري. هغه دا ده چې سوله د متضادو هڅو په سلسله کې مخته تللی ده، دې کې هم شک نشته. له یوې خوا جګړه، له یوې خوا سولې، او له یوې خوا سوله، بیا تر څنګ یې قطار شرطونه چې قانون به منې، دا به منې، یا به منې، چې دا شرطونه هم یو نو داس شرطونه دي چې لازم نه وای. یعنی
ننګ صاحب د تیرو څو مدیر رئیس خو اوس خو شرطونه هم نسته، اوس خو شرطونه نسته.
د سولې پیام حقانیت پیام ده کې شک نسته. هیڅ چې څوک نه وایي هم جنگ بد شي ده، باید خلک سوله وکړي. یعنی په دې باندې خو د طالب پیږي چې دا جګړه بد شي ده، او ولس سوله غواړي، او د تکلیف رسولی ده، او افغانستان وروسته پاتې کیږي، افغانستان له تکلیف سره مواجه شوی ده، له محتاجۍ سره مواجه شوی ده. چې څومره دوی جګړه کوي، هغومره به زموږ نړۍ سره
احتیاج دیری او همدغه خلکو ته
سبب، یعنی
دوی معیات. نن سب زادران سب په لومړي سر کې یو ټلیفون کړی او په دې ډیر خوشاله سو د اساسي نظر او غږ تایید کړی وو. هغه ویل سي دغه به ډیر خپور سي. هغه تاسو په خبرو په پیل کې مو یو اشاره وکړه چې د حکومت د رسنیو یا په ځینو برخو کې د چارواکو شاید یو څه کمبودی وی سي دغه ولسته دغه خپل دریض یا هغه نریټیو بیانیه سم نه درسولي. دم دا ویل چې دغه ساس غږ باید بیا بیا خلکو ته ورسیږي. نو تاسو به څه کوئ مثلا په دې خپل ولایت کې؟ تاسو څه ډول دغه خپل غږ په دغه شکل باندې چې د مراکب شکل باندې خلکو ته ورسوي، یا هغه پوه کړی هم دینی علم زیاد سی او هم دنیاوی؟
زه اگر چې امنیتی لحاظ ډېر لازم نه ده، زه مثلا خپل اسلوب لرم. د اجتماعي اسلوب تر څنګ ډېر غټې غونډې همېشه دایروم. په میاشت کې یو دوه لوی ولسي غونډې رابولم، 1500 کسه، 1000 کسه. هر میاشت کې یو ځل ولسوالۍ ته، او په هره جمعه کې یو ځل یو جومات ته دمه. هم دینی خبره پکې کم، هم د افغانستان خبره پکې کم، هم د دنیا خبره پکې کم. یعنی
د ملای امامانو یا خطیبانو سره هم ګوري د خپل ولایت؟
ډېر ډېر بالکل، له مختلفو اقشارو سره. یعنی دا خلکو سره ګورم چې هغوی بیا منبرونه لري. مثلا موږ جمعې ورځ کې کله کله غونډه کوو چې یو نیم سل تر 200 ملای امامان یې پکې. زه بیا خبره کوم، د دوی خبره اورم.
ډیر مننه د لغمان والی محمد آصف ننګ صاحب، تاسو ډیر مننه. او د خبرو او د بحث دوام هم ډیر زړه غواړي، او اوریدونکي هم ډیر زیات ټلیفون را روان دي، ټول هر څوک پوښتنه لري. خبرونه وخت پام دی زایت پات ورسید. بیا ما وته وکړو چې په نور خبرونه کې تاسو سره په دې مفصلی خبرې وکړو. د نور اوریدونکو زموږ خبرونه پام دی زایت پات ورسید. د دې خبرونه همکاران راغلي دي، د دې خبرونه پیلېږي. تر بیا پرم په لاس پرم. د خدای په امان.